په پیښور کې د سهار 10 بجې شو. دونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بادشا سلامونه ومني. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له انیسې اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت لا نور ښه شي. په پېښور کې وسلوالو یو پولیس چارواکي جانزاده خان په ډزو سخت زخمی کړی دی او شاوخوا 200 هیوادونو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره معاهده کړې. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشکاباد کې پیل شي او نن د پرانستې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري په دې اړه پرون مشال لیډیو ته ویل چې د ګیس د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربېره د هېواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 ملیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هېوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو، بے طرفه پالیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هېوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد کې جوړ شوی و، وینا کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپله وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې 3,400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوج د اماډیکو سانګې ایس پی آر لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیاسه په عملیاتو کې 4,700 امنیتي کارکوونکي وژل شوي او 1,914 نور زخمیان شوي دي. فوج وایي په تیرو 13 میاشتو کې 10,200 عملیات کړي دي. خبر پانا زیاتوی چې پوسټ روسا په عملیاتو کې د وسلوالو 1,710 پټنځای نه هم د لمیان سوړی دي. د فوج د دې بیان پړه وسلوالو لا تر اوسه سن دی ویلي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې او مشر ډي ایس پي جانزاده خان باندې ډزې کړي چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جانزاده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد تاڼي سره نږدې په ډزو سخت ژوبل کړی دی. د پېښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته ویلي دي چې رسمي صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر څوکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر سنجیده نخکاری او له دې سره په کراچۍ کې حالات نورم خرابېدای شي. د سند حکومتي چارواکو لا تر اوسه د چودري نثار علي خان د سرګندونو په اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استاسو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوو نه خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدې تر لاندې په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی به تر 2 سانتي ګریډ ډیګري کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سانتي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نور هم هسی کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دي، د مایده د سمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغه سي د جرمني چانسلر انګلا مرکل د یو تاریخي مایده ګرځولي ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال وویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 میلیونه آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د هیواد په 1965 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د رپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. اور وروستی خبردار چې د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د سواکونو د سي پرځې کې دوه پاړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری ته دریسه ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل لاوروف او جعفری د ټلیفون لاري د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني سواک د سي پرځې کې دوه پاړه خبري کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې ویل شو دي چې د هواد د عراق د سمکنه بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښتن ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو استل رد کړي دي. وای د سرتیری د هغو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې کوردي پیشمرګه ځواکونو ته روزنه ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپي په نوم د ګیس نلیکي پروژې په پرانست غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغوی اقتصاد ته هم ګټې ورسوي.
دغه سیمه ییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته کړي.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډېر زر به د خیبر اجنسۍ د تیرا بیرته ستنو شوو کورنیو ته مالي مرستې ورکول پیل کړي. د همیادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
پتیرا کې به تاسو په بینکونو نشته او دا کوم ته ارزي بینک د تیرا د بار راکړو نو دا به ډېر ښه.
په پېښور کې د خځو د حقونو او فعال وای په خبر په خیبر پښتونخوا او همدارس قبایلی سیمو کې خځې وهلې ټکولې او له بنیادي انساني حقوقو محرومه ساتل کیږي.
وال شکر ولا خو موږ په پښتنو کورونا کې داسې زیات موږ د وراثت خبر هم کړی دا موږ ووټ خبر هم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. دا هم ولنه موضوع نن په اشکاباد کې د ګاز د هغه پایپ لاین جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې ترکمنستان ګاز په افغانستان للارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نورو مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم برخه اخلي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې ورو.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلي غنی اشکاباد ته د خپل پرونی سفر له پایل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم دا پروژه د افغانستان لپاره لبیلابیل اړخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیک دا پروژه له درې پلوه د افغانستان لپاره مهمه ده. نوموړي ویل لومړی خو د ګازو د ترانزیت لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیونو ډالرو پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانې ته ځي. خاغلی نوري دوه نور اړخونه داسې په ګوته کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیونو متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کومه هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نل کې په وسیله هندستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال شي. دریمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به
ټاکل شوې ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
دا افغانستان د امنیتی ثبات لپاره هم دا پروژه ډیره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هیوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییز همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته
کړي. د تاپي په نوم د ګازو د پایپلاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.5 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپلاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټي او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لاره عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپي پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز ویان جنرال عاصم باجو وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سیرما په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 وسلوال وجلي او دغوی یو شمېر مرکزونه یې لمنځه وړي دي. نوموړی همدارز وایي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستانی پوځ 4038 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له پېښور د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې ده، تر هغه هم لای ماته کړې او دغه نتورک له منځه وړی دی. دا سرګندونه د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شمې پر اس پر خپل ټوئیټر باندې په خبر کړي بیان کې کړي دي. خاغلی باجوا دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب ازب عملیاتو کې 3400 وسلوال او همدار 3300 امنیتي ساتونکي مړي او تر 1900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې تر هغه ورو ته 10 مرکزونه او روزنځینه هم له منځه وړل شوي دي. د باجو پیانا تر اوسه پورې ولس پوځي محکمو ته تر هغه ورو 120 قضیې لیږل شوي چې 55 قضیې پریکړه ته رسیدلي او 80 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو یو دش مهمو تر هغه ورو ته سزا هم ورکړې ده. د پوز وین همدارز وای د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12200 عملیات ترسره کړي چې لامل یې اصل درې ته مهم تر هغه وجلی او شاخو یو ځر نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجه پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېده چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 50 کسان وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همداراس په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه وروسته د جر سزا ورکونې په مقصد د دوه قانون لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس ته په نږدې سیمو کې تسویې عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر جنسای د تیرا د بې کوره شویو خلکو مالی مرستې ورته رسېدلې دي او دا چې دغه مرستې به ورته د دسمبر له 1 نیټې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډونو له لارې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2014 کال کې د وسلوالو تر ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 1 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حقله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه مونږ جرمی کوارت باندې مونږ ته هب جو کړل دی تا اے ٹی ایم کارت وځي ملي وی اے ٹی ایم کارت وو مور کوي سیم کارت وو مور کوي او تاسو پته چې د دې پیسو لپاره دا پیمنٹ انسټرومنت دی نه څوک چې دانی دا نه هغه ته مونږ پیسې نه جوړ کولې دا چې اوس دا سیستم دی سره او ار یو کاست په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نوم پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وی د ملک بهر وی یا او فاچی وی وی یا وی او داغي پیسې پر څوک خلی نو هغه لپاره غو فارم آل ریډي چې کوم الټرنیټ بینیفیشری ولې هغه پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دا هم تر دې آی ته انا پاس نه ده خپل اے ٹی ایم کارت او سیم ورکو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردي په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالي خو پتیرا کې دا سه علاقه خبرې جنسي چې پاوې کې اوسه پوری بینکونه نشتا او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لري دا مونږ دا ویو چې یو مونږ ته ارزي بینک د تیرا د پاره راکړو چې داخله کلته لوکل پخپل پیسې اخلي نو دا ور ډیر خې
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 1 او 2 دسمبر اکاخیلو ته، په 3 او 4 دسمبر به شلوبر ته، په 5 او 6 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 8 او 8 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 9 او 10 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نور کبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2014 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي وي، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او همداراز بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوی د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او همدا وجه ده چې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نوي کلي کې یو سړي خپل میرمن وسوځوله او بیا یې ووژله.
د تیر سیارت پر رست کوټې په نوي کلی کې یو ښځه د خپل سخرګنې لخوا ژوندۍ وسوسول شو. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ادارې وایي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اورت فاونډیشن ویاند آسم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد له وجې د ښځو د ځان وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي.
تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وقعه وشوه او د کومه زنانه چې کومه دی دوی وسوځوله پښتونخوا ولس سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزنه یوه ښځه وجلې کیږي خودکشې په حساب کې موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر دریمه ورځ یوه ښځه ځان وژني په څلورمه ورځ باندې چې کومه دی یوه ښځه اغوا کیږي په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وجلې کیږي دغه چې موږ د بلوچستان فکر راوړو په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورټ شوي نو تقریبا یو 50 تعداد دغه 2014 فکر کوم چې موږ خلنو دا تعداد تقریبا 200 پورې رسیدلې دي نو دې کې تاسو وګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورځ پر ورځ زیاتېږي
که څه هم عاصم ملک په خبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې سخت کال د خصو پر ضد د تشدد د پیښو کره شمېرې یاد نه کړې خو نوموړی وایي په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلي نظام له وجې د خصو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د خصو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل نوموړی وایي
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
دا قوانینو په جوړېدو سره خسړی بدل نشول کنه زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه منل شوی دلته له ماشومان سره واده جایز دی د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی په پاکستان کې خزه کچرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاستا راوړنه وکي نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي دا په پاکستان کې یو لوی مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي
اوس کا علاج کوي چې بیماری اوس کا علاج نه کوي
د خصو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته ځواب نه ویل بل لور ته په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د عاصم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلي سیمو کې د خصو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي
اخو وای چې وای چې خزه خو په میاش کې یو یو دوزل چونه وای خپل مطلب غن ټریک نه بهر وي په هغه کې که تاسو ته پته یي چې موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی فرنٹ باندې داسې شونه باندې چې هغه تعلیم ته راځي یا شو پروفیشنل فیلڈ ته راځي هغه کې اجازه ته نه ورکي په ډیسیژن میکینګ کې پکې نشته دا بالکل جی دا خبره مونږ ډېر زیات په سیاسي خبر باندې پلیټ فارم باندې ما چرته چې مونږ ته موقع ملاو دا ما دا خبره کړې دا چې دا فیمیلز انډر استیمیټ کیږي
د کوټې په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 65 کلنې نیلم نومې جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
د خیبر پختونخوا حکومت دروانی میاشتې پر شپږلسمه چې پر دغه ورځ به د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه به چې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوز جوړوي د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ لري
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یوه مرکزی غونډه کیږي د دې ماشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شوی وو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې صلاح شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکاره کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکول شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وژل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خود ای پی ایس غازی فورم چې پیخه کې د جوبل شوی ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وای چې کبلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي، ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دی هغه الحمدلله ژوند دي او د هغو مسائل دي د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره د هغو خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دي مونږ سره کښېني او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو، نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن که دوی کول غواړي نو مونږ بالکل په هغې کې دوی سره نه یوځي او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په د یو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زمونږ خبرې نه دي اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو د جوبل شویو ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې کړي دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر مونتا دے یو چکم دے دا ماسای یو خط ورکی چی مونگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے مونگا ناکام شوے ہو او بدنسیبی دام دا مونگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوی دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سا بندوبست کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوی کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.8 لاکھ او د مرکزی حکومت لخوا 8.8 لاکھ روپے ورکړی شوی دی او د یاد سکول 1,400 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږلی شوی او 1 نوي ماشومان ته په کیډیټ کالج کې داخلي ورکړی شوی دی او د سټاف د وژل شوی غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي چې دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړو سره همکارۍ ډاډ ورکوي او له دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړې.
نړیوال د حکومت د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعضې داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک ځوروي، د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیری هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې پخوا په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکارۍ تورنېږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیم زوی ته نشي تلای، این دلته استخبارات موجود دی. بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوي ستونزې او ننګونې ومنلې خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټولې هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس د نارامۍ کېږي هغلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ. انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته، ولسوالیو ته، کلو ته ان شاء الله العزيز دا به نتیجه نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منلي څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د نجیب الله لوخیل رپورٹ مورې دوه اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنی مبه جی شوې د انیسی اجمل لن خبرونه اور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او سره به تجارت او وده ترلاسه شي. په افغان ولسمشر په شاکباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې بد امنی جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس پایپ لاین د جوړولو کار باندې په رسمي توګه د ترکمنستان په شاکباد کې پیل شي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې درې ځله زرا او څلور سوه وسلوالو په وژلو د ترهګریزې جګړې کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو له ترهګریزې څانګې په یو مشر ډي اس پي جانزاده خان ډسې کړې چې پکې نوموړی سخت شوبل شوی دی. د پېښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. د دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکی د ځواکونو د سپرځه کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریځ ملاتړ کړی. دواړه مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ترکی د غلطه غیر قانوني توګه ځواکونه سپرځه کړی دي.
د خبرونو لنډیز مولانا سی اجمل اوریدو. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته اوروي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پېښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په دې دریو غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وژل شوی دی او 15 کسان جوبل شوی دي. ورسپانې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره حالې زلی توند کړی. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معاملې دا که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډېره زیاته شوې وه چې له وجې په خار کې معاشي او سماجی هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړې شوې پیښې تر ډېره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخیستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او ولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په لیکنه کې له بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. رسپانه لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبان خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دوړ لیکنو مهم ټکی د ملیحې امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ته مرکه په اړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلیو چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه بدوي هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې دا افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومې غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا که یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج ښیي نو بل طرف ته دا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وښودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډیر مشران په کوټه کې په آزاده اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړل. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دیړه په پاریس کې دوه خبرې تر روانې وې چې په پای کې د پاریس قرارداد ومنل شو. پاره نور له اجمل انڅخاورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلونونه ځپلې. د په وینا د دې هیواد د یخ کنګلونو په ویلي کېدو دي او د آب و هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه اخیستې کړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمني د چاپیریال ساتنې وزیرې باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل جوړښت او مالی چارو لپلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر یوې نیمې درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستاني ډان رسپانه په ولیکنه کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو تر د بیا پیل پاړه د دوړو هیوادونو مشران سلا شوي دي. رسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیر وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوي او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوي دي. د رسپانه په لیکنه په کار ده چې دا ځل د دوړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته خي هلي وساتل شي. د دې لیکنې لنډیز انیسا اجمل اوروي.
ډان وسپانلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې ګرمې شوې دي او د لړکې د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا مهال په رښتیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دي او کنه، په اړه باید خو امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د بحث لپاره ډېرې څه مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په لنډ ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمېدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال لخوا شوې ده. په بینکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجوا ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې هم سلا شول چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو هم خبرې جاري وساتي. ډان لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. رسپانه لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاحکاران به د ترهګرې سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرې او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خود رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون وروستو دغه مذاکرات اوسندول شو او بیا وروستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوه هندي سرتیرو د وجل کې دوروستو اوسندول شو. مقاله کې د ماسی د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړخیزه مذاکرات رسا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو هدایت هم ورکړل شوی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادلې د زیاتولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي، خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانې د ایکسپریس ټریبیون په خپلې ولیکنه کې د بلوچستان د اعلی وزیر بدلېدو موضوع راغستې. لیکنه وایي د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. په اداریه کې دا ډېره مهمه بدل شوې ده چې په دې صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بې له څه سیاسي مسلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخنده اسد اورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي ثناء الله زهري د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د لوزنامه شوې وه چې دوه نیم کاله به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او دوه نیم کاله به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکی ثناء الله زهري د دغه صوبې وزیر اعلی جوړیږي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوزنامې ټولو غاړو عمل وکړ. د زهري نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان علاوه او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. اکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپله څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ د مری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو. دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته خپل کار شروع کوي. د دغه لپاره په صوبایي اسمبلی کې تیاریاں هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د خپلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامن توګه بدلیدل او په مری معاهده عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی دوه نیم کاله به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچستان نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دوه نیمو کالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی چوکۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
او سم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې د دیونه په پروګرام کې د جګړو ضد شیرونو په اړه اوریدا خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربېره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل خلقو تلی ونو کار دے، جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری، جنگ دسپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، په جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورکشی.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
که یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک ونه لري، نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کال عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلویخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کال مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل، د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل، د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. من خپل سترګو لیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگی صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي دغه ټولنه تباه شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ دغه اقتصاد دغه سیستم تباه شي، دغه ژوند په ټپه ودرېږي، دغه بچي په ډیرانونو ګرځي، دغه بچي سبق نه وي، هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو سلویخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده، نو بیا هم چې په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي، په موږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شوه، نو د لغمان اسحاق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګورې چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګورې د شنې ویالې تر څنګه، د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي، هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت لتاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعر لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې:
تګی ټول در پسې مړخ کاری جانانا، تګی ټول در پسې مړخ کاری جانانا، سمڑکاری جانانا، تگی ٹول در پس سمڑکاری جانانا،
زدر گورم خو
خندا وای چنخ کاری جانانا خندا وای چنخ کاری جانانا عمرے کی دیو بخ کاری جانانا اے عمرے کی
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالات هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام پکې دی، د پیام دپاره که شعاري هم دی یو پیام رسوي. یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې خبرې کېدي. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم. مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدلووله دی، دا قسمه خبرې چې د دې چینلونه کېږي دا داسې ناپېژندلي غونته خلک چې اوړي راوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخېل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئل مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره په سوخ سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیلا، ملکن، تانا، الډنډې رہی، موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولو، دا د دغې حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه، بلکې مونږ یو الارم غږولی او جوی ګورې داسې څه چل کېدو والا دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال و چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو.
سترګي او زړه موته یې دژوندو بموته یې، سترګي او زړه موته یې دژوندو بموته یې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موته یې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي هماغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم او ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته په خندا کوم، هغه داسې ما شعر دی وایي دا خو نور هم راباندې ګران شوی وایي. والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، هغه سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن یعنی بور هم دا وراره هم دا یتیمانو دا شهیدانو دا دیم مور خاری دا زمونگ و تاسو وطن نو همه خب دا امن خبری و دا وطن خبری خلق بنده یعنی دا امید دیوی ورطا دا دوی پو نا امید زرونو که بلوله شیطا فکر دیم
وطن استا دا بادن مونگا یو غڑی غڑی استا پشوند دل کی مشتون بلتا مڑی مڑی
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.